سلامونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمی قمی وایي که چیرته اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا آژانس د راپور له مخې ښاغلی کاظمی قمی ویلي طالبان باید د 1450 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. طالبانو ویلي چې د 1450 کال تړون ته ژمن دي خو د وچکالیو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د ایران یو چارواکي ویلي دي چې د دوی په هیواد کې تر 50 میلیونو ډیر افغان کډوال ژوند کوي چې د دې سترې شمېرې مدیریت نړیوالې پاملرنې او ملاتړ ته ضرورت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا خبره د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې ښاغلی ګوتریش د دې خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دې د افغان کډوالو په برخه کې د ایران ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په ایران کې له بد چلند شکایت کوي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په وروستیو کې وویل د ایران د کډوالو د تګلارې له مخې دوی بانکي کارتونه نشي ترلاسه کولی چې په دې ډول د موبایل ټلیفونونه نشي اخیستلی، په میترو کې سفر نشي کولی او حتی د وچې ډوډۍ له اخیستلو محرومه شوي دي. د سپینې ماڼۍ د سرچینو په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ته وویل چې واشنګټن چمتو شوی دی چې له خپلو متحدانو سره پر دې کار وکړي چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنګي الوتکو لپاره وروزي. په ورته وخت کې اوو سترو صنعتي هیوادو د جاپان په هیروشیما کې د خپلې غونډې په ترڅ کې د اوکراین د اشغال په خاطر پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. یو شمېر لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی دی چې F-14 الوتکو د روزنې چارې به په راتلونکو څو اونیو کې په اروپا کې پیل شي. پر اوکراین د 2002 کال په بخښنه سره پر اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د برید له پایله تر اوسه د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له یو روسیې څخه بندیزونه لري کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون وویل د ستر روسی شتمن اناتولی کارچانسکی نوم چې د ABS ټکنالوژي بنسټګر دی د بندیزونو له لسته لرې شو. په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. پر کارچانسکی د 2002 کال په اپریل کې بندیز په بخښنې سره پر کاراچینسکي د 2022 کال په اپریل کې بندیز لګیدلی و. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د اوبو پر سر د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د ناندریو له دوام سره سره د طالبانو حکومت نن اعلان کړی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه چټکوي. دوی د طالبانو د حکومت چارواکو له هغې ډلې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته کړې ده. په دې اړه به تاسو ته یو مفصل ریپورت ولرو چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اوبو پر سر لانجې څه وخت راپیل شوې، چیرته رسیږي او په راتلونکي کې به څه پیښ شي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینو پلویانو له هغې ډلې جنرال مبین په نوم یو کس ویډیوګانې هم خبرې کړي دي چې په وروستیو څو ورځو کې ډیر لاس په لاس کېږي.
د ایران رئیس جمهور اخطار راکړی دی چې موږ ته اوبه رانه کړي، حمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګر نه دا بوشکه ورته ډاکه کړم ویسم.
د لوګر له مشاعرې به هم تاسو ته یو رپورټ خپور کړو. البته شعرونه په بېلابېلو موضوعګانو څرخېدل چې د نجونو تعلیم هم پکې راته.
کوژدا کې راته پلارجانه دام نم خو بالکل نه کړلی د ځوانه او زړې پر هم عصري او هم دیني نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا مو هم ښه راغلاست وایم. رابشو اول مطلب ته، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دوی د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور نن فراه ته تللي و، هلته یې د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته وکړه. د طالبانو حکومت وایي ژمن دی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه به چټکوي. دوی په داسې حال کې د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې پرانیستي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوو ناندریو زور اخیستی. او تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي، نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د طالبانو حکومت وایي پرله پسې وچکالیو د اوبو کچه ټیټه کړې او د 1350 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه پورتا.
په داسې حال کې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر ناندری او ترنګلتیا مخ په ډیرېدو ده، په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله پروت ولایت فراه کې د بخش آباد بند د کارونو د چټکتیا خبر ورکړی. په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته وکړه. په خبر پاڼه کې د عبدالغنی برادر له قوله ژمنه شوې چې د بخش آباد بند د پروژې د بشپړولو هڅه کوي. د بخش آباد بند 20 میگاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 8000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوب شي. د بخش آباد بند کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال پیل شوي وو، خو د طالبانو حکومت داسې مهال د کارونو د چټکتیا خبره کوي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق په سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه د څرګندونو په دوام تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي، نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران اسنا خبري اژانس راپور لمخې خغلی قومي ویلي چې طالبان باید د 1350 کال د تړون لمخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویلي و چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثبات او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. خاغلی قومي زیاته کړې که اوبه وي، طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پر لپسې وچکالۍ د اوبو کچه ټیټه کړې او دغه شان د 1350 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي.
د تړون په محتویات سره سم موږ په مخ شو د ایران غوښتنې سي کوم هیئت غواړي نږدې تحقیقو کې دا د موږ د غوښتنې د تړون برخه نه ده. په تړون کې داسې څه نه وینو. هغوی باید د ډیپلوماتیکو مراجعو نه تماس کې اوسي او موږ باید یادونه وکړو چې سیمه ټوله وچکالۍ ځپلې په اوبو ساته ډېره ټیټه هغه حد کې اوس دا اوبه نه دي چې ایران ته ورسېږي. دوی باید په دې باندې وپوهېږي او د تړون د محتویاتونو خلاف غوښتنې عمل وړ نه دي.
تېره یوه اونۍ د ایران د اوبو د حق په سر د ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت ترمنځ د توندو بیانونو اونۍ وه. مرکې تر دې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي، ګنې بیا به د ګیلې حق نه لري. د هغه دغو څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون ته اړ کړ. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې وویل ایراني چارواکي دې خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو دې ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا په یو ټویټ کې دې اعلامیه ته غبرګون وښود او ویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1350 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش هوکړه لاسلیک شوې چې له مخې له اوبو په ډک کال کې د هلمند سیندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارده متره مکعب ته رسیږي. ایران په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبو ترلاسه کولو حق لري. خو د تیر جمهوري حکومت چارواکو بار بار ویلي وو چې په افغانستان کې د تیرو 4 لسیزو پر لپسې جګړو له امله ایران هر کال د هلمند له سیند شاوخوا 2.5 میلیارده متره مکعب اوبه ترلاسه کړي دي.
و هم اوریدل چې طالبانو د فراه د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې نن پرانیستلې. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر وروستیو ناندریو ته په کتو ایران د کوم ډول اقداماتو ګزینې یا انتخابونه تر لاس لاندې لري؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په سیمه ییزو مسایلو کې د چارو له کارپو ښاغلي صلاح الدین سعیدي سره مطرح کړې ده.
د ایران اقدامات دشته موجوده مهاجرینو نه چې په پاکستان کې دي د موجوده طالب حکومت په مقابل کې چې د سره ډېر زیات مشکلات لري سو استفاده ده د هغې بهتره لیږل دي د نظامی عملیاتو چې دلته د هغه مثال خبره کېږي چې به نظامیانو اظهارات کړي چې به انفجار ورکړي بند ته چې دا به هغه اکستریمي او نور تحریکات چې د ایران امکانات ډېر وسیع دي او د طالب لاس د ایران د تیږې لاندې په اصطلاح د فعلن دپاره قرار لري د ترانزیتی محدودیتونو په څنګ کې او په مجموع کې په مختلفو عرصو کې د هغه جملې څخه د افغانستان سفارت چې طالبانو ته په یو ډول باندې وسپارل شو او دوی په خپله باندې یو سلسله اعتراضات کوي چې موږ په طالبانو باندې طالبانو په موجودیت باندې مو اعتراف کړی دی او نړیده دا تمام هغه مسائل دي چې ایرانیان امکانات لري او په ایران کې حالات او هغه د مظاهرات او د هغه په نتیجه کې خوشحالی او د ایران مشکلات او وضع بیرون ته متوجه کول او د حاکمیت په مقابل کې ډېر نور قیامونه ونه شي دا تمام یو د بل سره لاس ورکي.
سیدی صاحب، تاسو د ایران له لوري د ممکنه اقداماتو خبره وکړله، که دغه اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي پایلې به څه وي؟ د دواړو هیوادونو اړیکې به څومره ترینګلی شي ستاسو په باور؟
سرحدي اوبه کومه نوې اختراع نه ده چې تنها د ایران او د پاکستان د ایران او د افغانستان ترمنځ وجود درلود. دا په نړۍ کې وجود لري، دا په نړۍ کې حل شوي دي. د افغانستان او د ایران ترمنځ د همغه موسی شفیق په اصطلاح توافق پر بنیاد باندې د تمامو په اصطلاح خلاګانو سره د یو پراګماتیک سیاست پر بنیاد باندې د حل شوي دي. دا چې دلته په افغانستان کې داسې حاکمیت دی چې تر اوسه پورې مشروع نه دی، اما د فکتو شته دی. دا چې د جنگ او د تهدید او د رئیس جمهور د خولې نه چې طرف دی یو هیواد طرف دی په اصطلاح یو قضیه دی چې زه خپل قاضي رالیږم چې دلته قضاوت وکړي، دا تهدید کوم. او دا خبره زه فکر کوم نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ایران په ګټه ده. طالب به څه د لاسه ورکړي، خو ایران به ډېر څه د لاسه ورکړي.
سیدی صاحب، د دغه وضعیت د حل لپاره ستاسو په نظر کوم اساسي ګامونه دي چې باید پورته شي؟
په توافق چې د ظاهرشاه په وخت کې شوی او د موسی شفیق په وخت کې شوی دی، هغه ته مراجعه کول، نړیوالو توافقاتو ته مراجعه کول، حالت اکستریم ته نه وړل، تهدید نه کول، توهین نه کول، خپل ځان دپاره هم مدعی شي هم قاضي چې ایرانیان دا کار وایي چې زمونږ هیئت درې شي، دا چې خپل تونلونه وهلي دي، خپل څاګانې ډکې کړي دي. په یقیني ډول باید ایرانیان نه هغه اوبه چې حقابه ده ورته ورکړ شي، اما چې اوبه نه وي نو د لوګر نه ورته اوبه وړل شي، هلته هغې ته ورکړ شي.
د سیمایزو چارو او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی صلاح الدین سیدی و چې د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو په سر د وروستیو ناندریو او لانجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر د لانجو په ارتباط یو مفصل رپورټ لرو. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له څرګندونو وروسته د هلمند سیند له اوبو څخه د ایران د اوبه خور په اړه ناندریو تېره اونۍ زور اخیستی دی. ابراهیم رئیسی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان کې د خبرو پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله او طالبانو هم تند غبرګون وښود، خو د ایران د اوبه خور په اړه له دې مخکې هم ایراني چارواکو کله تنده او کله نرمه ژبه کارولې ده. د ایران د هلمند سیند د اوبو د تړون جزئیات څه دي؟ اقلیمي بدلونونه د اوبخوري حقابي په اندازه کې څومره رول لري؟ او د طالبانو دریس څه دی؟ دغه موضوع ته احمد تکل په تفصيلي راپور کې کتنه کړې چې تاسو یې ټول اوریدو ته رابوله.
د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د ولسمشر ابراهیم رئیسی وروستۍ څرګندونې توندې وي، خو لومړۍ نه وي. افغانستان په هغه تړون کې چې په 1450 هجری لمریز کال کې له ایران سره لاسلیک کړی، د ایران او بخور منلی او وایي د وروستیو کلونو له وچکالیو سره سره یې برخه ورکوي. خو د ایران ولسمشر د غویی په 28مه په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله.
ډیر جدي دی وګڼي، د افغانستان چارواکو او واکمنو ته خبرداري ورکوم چې د سیستان او بلوچستان ولایت د خلکو حق ورکړي.
جنرال صاحب څه کوي؟
ولا هغه ده د ایران رئیس جمهور اخطار راکړی ده چې موږ ته اوبه رانه کړي، حمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګار نه ده بوشکا ورته ډاکه کړم وې سمه، ځکه اخطار راکړی هسې نه چې خرابم څنګه دا د سر می ټایټ ک هغه رئیس جمهور ایران نه می واسه ماسته کاملا نه کو او نس نه یک بشکار ما برت میارم.
دا د خغلی رئیسی خبرو ته پر ټولنیزو شبکو د طالبانو د نام تو پلوی چې په جنرال مبین مشهور دی خبرګونو. خغلی مبین په یو ویډیو کې د سړک د غاړې ماینونو د مهمه برخه یعنی د غړو د ژیړو بشکو په سیمبولیک یادونه ایران ته ځوابي ګواخ کوي. دا ویډیو د طالبانو پلویانو پر ټولنیزو شبکو ډیره شریک کړه، خو د رئیس څرګندونو ته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې په افغانستان او سیمه کې وچکالی تیره شوې، د اوبو سطح ټیټه شوې، د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او کافي اوبه نشته، د دوی حکومت د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې څرګندونې په زیان بولي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو که ایران ته اوبه ورخوشې هم کړي د هلمند په وچ سیند کې به 100 کیلومتره لاره ووهي، په داسې حال کې چې د کمال خان په بند کې اوس مهال هیڅ اوبه نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت دا بیان رد کړی، ویلي دی چې د هلمند د اوبه خور په اړه د افغانستان اعلامیه ناسمه او متناقضه ده. په بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1450 کال تړون ته اشاره شوې او ویل شوې دي چې د افغانستان واکمنو په تیر یو نیم کال کې ویلي دي چې د تړون ته ژمن دي، خو پر خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. بیان زیاتوي د هلمند سیند د اوبو د کمښت او د وچکالۍ موضوعات باید د ایراني کارپوهانو لخوا وڅېړل شي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې د هلمند سیند د اوبو د تړون د موادو له مخې باید ایراني کارپوهانو ته اجازه ورکړل شي چې د اوبو له پاسنۍ برخې څخه لیدنه وکړي. د هلمند سیند د تړون جزئیات مې د اوبو د چارو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وپوښتل. ښاغلی هیواد مې په سر کې وپوښته چې آیا په رښتیا د هلمند سیند د اوبو په تړون کې هغه موارد چې ایراني چارواکي استناد پرې کوي شته؟
کله چې موږ د دغه تړون واغه مهمو ټکو ته ګورو، نورمال د اوبو کال، نورمال د اوبو کال هغه کالونه دي چې هلمند رود په دی راوت کې د روزګان په ولایت کې په کوم ځکه چې دوی هغه اپسن جوړتي شي دي، نو هلته به چې 6.5 میلیارده متر مکعب اوبه به چې ولري، نو په هغه صورت باندې موږ کولای شو چې 800 میلیون متر مکعب اوبه موږ ایران ته ورکو. او د هلمند رود په د اوسني حالت کې هغه 6.5 میلیارده متر مکعب اوبه نه لري، نو په دې صورت باندې غیر معمول کلونه دي. غیر معمول کلونه کې اول زموږ خپل استفاده ده، دغه څو وروسته بیا څه چې اضافه پاتې شي د اوبو څخه دوی باید پیسې ورکړي، یا قانون یا بین المللي قوانین دي د اوبو بیا کېدای شي دغه لپاره یعنی جلا یو مایده وترل شي چې هغه مایده په هغه وخت کې نه وترل شوی او په دې باندې ذکر نه دی شوی.
په تړون کې د وچکالۍ په صورت کې یا د اقلیمي بدلونونو په صورت کې د ایران د برخې د اوبخور یا حقبې د تعدیل مسله هم یاده شوې ده، که یاده شوې څنګه ده هغه مسله؟
کله چې د هلمند رود ایران ته ورننوځي دا خپل یو مسیر لري چې هغه تیکی په ایران کې بیا بیرته افغانستان ته راننوځي. متاسفانه دا د 40 کاله د جنگونو په دوران کې ایران هلته نیمه څاګانې کلینش تقریبا د 1 کیلومتر مربع په شاوخوا باندې څو دانې نیمه څاوې په نامه باندې نیمه څاګانې ورته جوړ کړي چې د هلمند رود اوبه هلته دوی ریسنتي ساتي چې بیرته افغانستان ته یعنی راداخل نه شي. په دغه ځای کې هم دوی سره رانونه کړې ده ایرانیانو، او هغه نیمه څاګان چې تقریبا د 10 کال لپاره دوی اوس هم اوبه لري، ذخایر د اوبو یې ډک دي، او کولای شي چې مثلا په دغه مناطق کې که وغواړي سیستان او بلوچستان خلکو ته دوی اوبه ورکړي.
هیواد صاحب په تیرو څلورو لسیزو کې چې د افغانستان دولتونو پر خپل قلمرو باندې لازمه ولکه هم نه درلوده، ایران څومره حقابت ترلاسه کوله؟ د تړون په اساس تر ټاکلي اندازې لږه وه که ډېره؟
په دغه څلور لسیزو کې چې په افغانستان کې جنګونه روان وو، همسایه ملکونو ټولو د افغانستان د اوبو څخه غیر قانونی غیر رسمی استفاده ځینې کړې دي. په تېره بیا ایران ته د درو لویو رودونو چې د مرغاب رود دی چې د سیدزي د ترکمنستان څخه بیا د هغه ته راځي، ایران ته راځي، او هری رود دی چې مستقیما ایران ته دغه کېږي، او د هلمند رود څخه دوی تقریبا 4.3 میلیارد متر مکعب اوبه چې په هغه کې خالي 8.3 میلیونه د هلمند رود د مایدې په اساس باندې دوی حق لري، نور د ټولو غیر قانوني اوبه وي چې د افغانستان څخه د دوی مملکت ته تلله، او دوی په دې باندې سترګې پټولې. اوس هم د ازمور د اوبو څخه دوی تقریبا 900 میلیون متر مکعب اوبه دوی په کویت باندې خرڅي، په 1.3 ډالر په یو متر مکعب اوبه باندې.
او رسته پښتنه دا د ډاکټر صاحب چې د افغانستان او ایران ترمنځ د تړون آیا نړیوال ضمانت کوونکي یا په سیمه کې ضمانت کوونکي هم درلودل، یعنی ګرانتوران یا ضمانت کوونکي و د دې تړون؟
افغانستان د اوبو د کنوینسیونونو په هیڅ کمیشن کې موږ شریک نه یو، او موږ خپل د اوبو صلاحیت موږ خپل دی، هغه در هیڅ کنوینسیون په اساس باندې موږ خپل د اوبو مالکیت موږ چاته نه یو کړی. په ډیرو مملکتو لکه چک ریپبلیک دی چې هغه مهد بخوش کړی، سلوواک دی، داسې نور مملکتونه دي په غرب کې، په شرقي هیوادونو کې چې سراب دی یا په اصطلاح پایان آب دی، یعنی څوک دی چې اوبه لري او څوک دی چې اوبه نه لري. او د نږدې کلونو کې د تاجکستان او د ازبکستان په منځ کې یو شخړه وه، دا اوس هم د تاجکانو د قرغیزانو په منځ کې د اوبو یو مناقشه ده، د خوجند رود په نام باندې فکر کوم. نو هلته دوی څه شخړې لري. د اوبو ډېر لوی ستونزه دا ده چې شوالی زموږ لپاره دا ده چې موږ د هیڅ کنوینسیون یا د هیڅ بینالمللي معاهداتو پابند نه یو، خپل د اوبو مالک موږ خپل یو، او داغه فیصله موږ خپل کوو.
لکه غری هیواد څخه مې د مرکې په پای کې دا هم وپوښتل چې د ایران لخوا په خپل خاوره کې د اضافي څاګانو د استلو او پر کویت د اوبو د خرڅولو ادعاوې څومره کړه دي. په ځواب کې وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په آرشیف کې په دې اړه ټول اسناد خوندي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2010 کال په جولای میاشت کې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې اوبه د انسان حق بولي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت خلک په وروستیو څو کلونو کې د څښاک او کرنې د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې کرکیله په نشت حساب ده، او ځنګلونه او باغونه یې وچ شوي دي. شیر احمد شیرانی ناروی د سیستان بلوچستان ولایت له مدني فعالانو څخه دی چې اوس مهال په بهر کې اوسي. دی وایي د ایران حکومت که پر اختیار غواړي چې د سیمې ته د هلمند له سیند څخه اوبه راشي، نو باید د طالبانو حکومت ته امتیازونه ورکړي.
اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشه در مقابل
که د اوبو پاره د ایران د اسلامی جمهوریت اراده پر اشتیا جدی وي، نو که طالبان تمه لري چې د اوبو په بدل کې د سونګ مواد، برېښنا او ګاز ورکړل شي، البته پرته له هغه څه چې د 1950 کال په تړون کې یادونه شوي، نو باید ور یې کړي. خو فکر نه کوم چې د ایران حکومت په پرشتیا د اوبو خور د ترلاسه کولو لپاره کافی هڅې کړې وي. که جدي هڅه شوې وای او هغه امتیازونه چې طالبان غوښتل افغانستان ته ورکړل شوي وای، هغوی حتما د سیستان اوبو خور ورکوه.
ایرانی چارواکو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته څو ځلې مخکې هم ټینګار کړی چې د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه نه تیریږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي هم څو ځلې دا خبره یاده کړې، خو د چارو د شنونکي نظیم سمون په باور د ایران حکومت اوبو ته د تګي سیستان او بلوچستان ایالت د اوبو د سرچینو په اداره کې خپلې نیمګړتیاوې لري.
د ایران ډیر غټ مشکل چې دا هغه خپل د اوبو د تنظیم او د مدیریت په برخه کې دوی خپل داخل کې سیستان بلوچستان کې مشکل لري. هغه اوبه چې مثلا د افغانستان سیستان ته ځي، دوی دغه اوبه د دې په ځای چې هلته د سیستان د خلکو حق ورکي، او همدارنګه هامونونه چې د درې لوی هامونونه د هغې حقابه ده کې دا اوبه دوی د مصنوعي کانالونو له لارې منحرف کړي دي. د چاینیما په نوم لوی زیرمو ته څلور لوی زیرمې جوړې کړي چې هر زیرمه په 500 میلی متر مکعب ظرفیت لري. دوی دغه اوبه له دغه ځایه بیرته د وټر پمپونو له لارې زاهدان او زابل ولایتونو ته لیږدي.
ښاغلی سمون وایي د رئیسی د څرګندونو هدف دا و چې په سیستان کې د اوبو د کمښت ستونزه د افغانستان غاړې ته واچوي.
کله چې سیستان خلکو ته اوبو نه رسیږي، بیا ایران هلته دې بځای چې خپل ملامتي ومني، خلکو ته داسې ورفهمي چې افغانستان په دوی باندې اوبه قطع کړي دي. افغانستان مثلا دوی وایي چې کمال خان جوړ کړی او کجې کې، په دې اساس باندې دا ملامتي ټوله په افغان لوري باندې. چې د ایران جمهور رئیس رئیسی هم تللی و سیستان ته، هلته دا مسله رسنیزه کړه او خلکو ته داسې پیغام ورسوه چې دا مشکل د افغانستان په خوا کې ده.
د اوبو د حوزې ایرانی متخصص او خبریال نیک آهنگ کوثر وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه حتی د دولتونو له بدلون سره سره د اقلیمي بدلون له کبله لنډمهاله حل لاره نه لري.
یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر
د اقلیمی بدلونونو اصل ته باید پاملرنه وکړو، او دا به د دې باعث شي چې که افغانستان د دوړو دولتونو ترمنځ د 1315 کال د تړون لمخې ایران ته د اوبو د ورکړې ژمنه عملي کړي، نو د هلمند سیند په اوږدو کې د ډیری کروندګرو اوبه خور به راکم شي. دا باید په پام کې وساتو چې د هلمند سیند په سرچینو کې د اوبو د کمښت له کبله د اشرف غنی په حکومت که ده بزگرانو وضعیت دیر خراب شو، او داده دی باعث شو چه دا بزگران ده طالبانو لزواکونو سره یوزای شی.
دیران ده ولسمشر و رستی خبرداری یو شمیر افغانان اندیخمن کردی چه خواهی ده افغانستان و ایران پا اریکو که کرکیچ زیاد شی، زین نور بیا ده دوارو هیوادونو ترمینز ده اوبو پر سر لی احتمالی جگری ویریگی. خو دیرای کارپوهان پا ده باوردی چه دیران و طالبانو حکومتونو دوارو ځکه د هلمند سیند د اوبو پر سر سیاسي ناندرې پیل کړي دي چې دواړه په کور دننه له لانجو سره لاس ګریوان دي، او غواړي د خلکو احساسات په خپله ګټه اداره کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وربشو لوګر ته په لوګر کې د سنزلګل ولسمه دودیزه کلنې مشاعره شوې د چالته غنو شاعرانو فرهنګیانو او ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړي وو. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربېره د خوست، پکتیکا، میدان وردګو، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو برخه اخیستې وه. په سنزلګل مشاعره کې ډیرو شاعرانو د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شیرونه لوستي، او همدارنګ ځینو بیا د ښځو د تعلیم په ارتباط هم اشاره کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
هر وګړی د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد سمشا.
دا د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا، ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غوړ ورزان خرسو پسا کی خیو ک کاروان ناراضی نه دی راضی، او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم ک جنازه ته می سوفیان ناراضی نه دی راضی.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلارجانه دامه نم خو بالکل نه کړې د ځوانه او زړې پر هم عصري او هم دینی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داډو لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بندارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي.
د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې د نن ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم اندغه کړی ده چې د مشاعره دا خلاص مشاعره ده انحصار نسته پکې سانسور نسته پکې هر سړی کوي چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریک وي او دغه شی د ولس غوښتنې دا د چارواکو سره شریک وي
دی یادونه ورده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې